په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. د امریکا د مرکزي قواوو د قرارګاه قمندان جنرال کینت مکینزي چې له دې وروسته به د هغه چارې مخته وړي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې هېواد کې د جګړو اکثره قربانیان عام وګړي دي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو پر دینی عالمانو او قومي مشرانو پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې بس کړي.
زه په دې نظام کې د تو د زغم وړتیا لرم، ته مې هم ورور یې. ارسه نور د پردې په اشاره باندې پل خورا نور نه وو.
دا به هم واوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ دوه حماسي سندرې نوې جوړې کړې دي. خبرونه زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. پایل په خبرونو کو احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
په کابل کې د امریکا سفارت امریکا ته د مهاجرت د ویزو په هدف د مراکو د لړۍ د پایل خبر ورکوي. په بدخشان ولایت کې د سرشهر د اوبو د کانال د رغونې چارې نن پایل شوې او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بي ساري اعتراضونه پیل شوي. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومنده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کېږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا بدلون د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سیمبولیک نښه بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې لاندې کړې دي. ښاغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړې، خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پایل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې دای زیار غالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چارې پر مخ وړاندې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلې دي مراکې شوي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مراکو لړۍ پیل شوې د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته امریکا ته انتقال شوی دی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال 3,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحده ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان ولایت کې د سرشهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د دې ادارې وایان نظام الدین خپلواک ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د دې کانال ګټه به زرګونه کسانو ته ورسیږي.
د سرشهر کانال چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. تر اوسه پورې د دغه کانال 40% چارې بشپړې شوې دي چې په زرګونه هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت د کچې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سرشهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیایي بانک او د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. لازدای رادیو خبرونه اوري. لیتوانیا له اروپאי ټولنې غوښتې دي چې پر بلاروس او د دې هواد پر ځواکمن مشر الکساندر لوکاشنکا له دې کابل نور بندیزونه هم ولګوي چې د بالټیک د هواد ته د غیر قانوني کډوالو جوپې استوي. ویلنیوس پر مینسک تور لګوي چې له غیر قانوني کډوالو څخه د اروپאי ټولنې د مخکینیو بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې پر 28 غړو هوادونو د فشار دی یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلیوس لانس برګیس نن د جولای په 12مه په اروپای ټولنه کې لخپلو سیالانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره سم په دې اړه وویل:
For my country today the most important
زما د هیواد لپاره تر ټولو مهمه د کډوالو بي ساري جوپی دي چې له بلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته را رسیدي. فکر کوم زما د هیواد لپاره دا ساره نه لري، خو د اروپا لپاره دا لومړی ځل نه دی چې له کډوالو څخه د یوې سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي.
لیتوانیا د لوکاشنکا له سرسختو منتقدانو څخه ده چې د دې رژیم پر ضد د اروپای ټولنې د سختو اقداماتو غوښتنه مخکې هم کړې ده. د ګرجستان د پارلمان غونډه نن وروسته له هغه مختل شو چې د اپوزیسیون ژورنالیستان د پارلمان ودانۍ ته ننوتل او ورسره د واکمن ګوند او اپوزیسیون د وکیلانو ترمنځ اخوډه پیل شو. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې صدر اعظم اراکلی غریبا شویلی او د هغه حکومت ته د استعفا لپاره د معترضانو او معترضو خبریالانو ورکړل شوی مهلت نن غرمه پای ته ورسید. خبریالانو د غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې تیرونی د یو ټلویزیونی چینل یو کمرمن په پلازمینه تبلیسی کې د یو برید پر مهال ووهل شو او ورپسې د مړینې خبر ورکړل شو. د پارلمان په نننۍ غونډه کې د شخړې پر مهال د اپوزیسیون یو شمیر وکیلانو پر دریځ د ګرجستان بیرغ او د اروپای ټولنې بیرغونه څنګ په څنګ کې خودل او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. همدا غوښتنه له دې یو ورځ مخکې زرګونه کسانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د یو پراخ لاریون په ترڅ کې وکړه. او په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتوري پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. د پڅولسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاس کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایرس د مواردو له زیاتېدو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا اټکل پراتلون کې څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 20، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.4 ټیټه 24، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 28، قندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 4.4 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان زای زای وریز دورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 9.9 ټیټه 9.0.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله د غراز به په دې خبری مجله کې واوري چې د جاپان توکیو ښار چې څو راتلونکو ورځې به د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي، سرلنن د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. د نوموړي دنده په داسې حال کې پای ته رسېږي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روانې اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه ووزي. د ښاغلي جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسېدو وروسته به په افغانستان کې په دې موده کې د امریکایي ځواکونو ماموریت
د امریکایي قواو د مرکزی قواو د قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی مختوری جنرال کینت مکنزی هم نن کابل ته تللی و چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي. د جنرال مکنزی څرګندونې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي دي چې په ستډیو کې راسره دی. ملالۍ جان مکنزی څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا د مرکزی قواو د قرهګا قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکنزی چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې میشته قومندانی په منځنی ختیځ، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمیر خبریالانو ته وکړي. نوموړی په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سیمبولیکه بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د راتلونکي اګست میاشتې تر 30 پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزی قواو د قرارګا قومندان جنرال مکنزی به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې که اړتیاوي د افغان ځواکونو په ملاتړ به پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه وکړای سي. جنرال مکنزی که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دغه راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې شکاری وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه په امریکا کې چې امریکا یې غواړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي له لارې پای ته ورسیږي، د ځواک له لارې پای ته رسول غواړي. جنرال مکنزی که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته یې کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو څخه دفاع وکړي. نوری صاحب، جنرال مکنزی همداراز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت به د اګست له 30 وروسته تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه متمرکز وي. د رویټرز د راپور له مخې همداراز په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسیدو وروسته پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت یو شمیر امریکایي جنرالانو ته د انتقالي چارو مسؤلیت سپارلی چې له لیرې یا له دباندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. د جنرال مکنزی تر څنګ اډمیرال کورټیس بازارد به د افغان هوایي ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤل وي. دغه راز به په کابل کې اډمیرال پیټر ویسلی د هغه نظامي تشکیل مشري کوي چې نوی تاسیس شوی او په افغانستان کې به د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي.
بله ملالۍ جان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د مرکزی قواو د مرکزی قرارګاه مشر جنرال کینت مکنزی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ماموریت به دوام ورکړي، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دغه ماموریت یو څه ستونزمن وي چې دوام وکړي، خو دوی هوډ کړی چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال کینت مکنزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یو شمیر خبریالانو ته وکړي. د دې لپاره کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نوټو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسېده. سکاټ میلر له 2013 کال رئیس دغه دنده مختوړه. دا چې د نوموړي د دندې د پای ته رسېدو لپاره په کابل کې څه مراسم جوړ شوي و، زموږ خبریال له کابله راسره دی. مهرباني وکړئ، دا مراسم څه ډول ترسره شول؟
بله، مننه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. نن په کابل کې د مراسم په ترڅ کې د جنرال سکاټ میلر څخه جنرال مکنزی ته د ناتو ځواکونو قومندانۍ وسپارل شوه. ښاغلي مکنزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه، یعنی په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري په غاړه ولري. جنرال مکنزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونوموه. د ښاغلي مکنزی په وینا چې امریکایي جنرال پیټنوټ دی به د هغه په افغانستان کې مسؤلیت پر مخ یوسي. نوموړي د خپل اهدافو په برخو کې اعلان وکړ چې لومړی د ډیپلوماټیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام وکړي. نوموړي وویل چې د دغو هڅو په لړ کې دوه امریکایي پوځیان مرسته کوي. په دغه ماموریت کې پیټ ویزلی او کابل کې جنرال کوټوس له قطر څخه مرسته کوي.
بلې، مننه کور ودان. و قدر بنا اردن کو و موردل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دندن پایته ورسیده، په دې معنی چې سکاټ میلر دغه دنده داسې مهال پایته رسیږي چې د امریکایي ځواکونو حضور به سمود نور هم دوام وکړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 13 پورې له افغانستان ووزي. خو په افغانستان کې جګړو هم په وروستیو کې زور اخیستل، له مختلفو لورو د جګړې لښکېلو لورو څخه غوښتل کېږي چې جګړه ودروي، ځکه چې د دې جګړې وایي دوی په وینا ډیری قربانان عام وګړي دي. نن په خوست کې هم دا ډول یوه غونډه جوړه شوې وه. د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په دې غونډه کې ګډون کړی و، او د عامه شتمنیو د تالان او سوځولو د بندېدو په هدف دا غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره وبلله، او د جګړې لښکېلو خواوې وغوښتل چې سوله او اوربند وکړي. نور به د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په رپورټ کې واورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان وژنې د روان بهیر د بندېدو غوښتنه وکړه، او ویل نور باید د افغانستان د خلکو عامه شتمنۍ تالان او ونه سوځول شي. دوی زیاتوله د افغان وژنې د بندېدو لپاره لازمه ده چې د جګړې ښکېل لوري په خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي د دې غونډې د مخو په تړاو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي، او دا باید بند شي. ملي شتمنۍ ته باید ورونه ونه چول شي، او دا باید ایمانځایونه ورشي. دا د امن منفعت ځایونه، دا د ټولو مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولس او د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. د نن وروسته د مسلمانانو دل د قتل کول بالکل په یو دین او مذهب هم جواز نشته، او باید دا ونه کړای شي. مسلمانان باید ونه ځورول شي، او نور باید دایمي سوله او اوربند ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله، او هغه یې د پردیو د مخ لپاره وښوده. دینی عالم مولوی احسان الله حسین ویل که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي، نو باید له خپلو افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفین باندې غږ کوم چې خدای خطر وکړي، نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنگ کړلا. زه په دې نظام کې د تو د زغم ورتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورور یې، ته هم د دې خورې ارسه نور د پردی په اشاره باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپل خورا نور نو ارسه که زون ته افغان یای، زون ته د افغان د خورې بچای یای. د امریکا سره د جوړه وکړه، نن هم د مصر جوړه وکړه.
که په افغانستان کې جګړه او افغان وژنه دوام پیدا کوي، د دینی عالمانو دریز بسوي. په اړه یو دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان داسې ویل:
علما کرام به د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي به وو. موږ به هیڅکله د نجایزو خلکو ملګرتیا، هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، یا غو ملاتړ به نه کوو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت د ګاټو د سوتلو د پوره خپله تګلاره غوره کوو.
خوستیو دینی عالمانو او قومي مخورو په خپلو خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وستایل چې د خپلو هیوادوالو د سولې ژوند خوندیتوب لپاره د سر او مال قرباني ورکوي. مولوی محمد داوود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو پښتون کې مون د دې څنګه برخمنیو. که چیرې که امنیتي ځواکونه نه وي، مونږ ماشومونه په سولایز چاپیریال کې زداقې نشي سرته رسولی، سوداګر او سوداګریز چارې نشي پر مخ بوولی، موږ بیا رغونه په ټپه درېږي. لنډه دا چې موږ ټول دینی امور او دنیاوي امور چې په مخ درومي اې د قربانۍ په وجه باندې په مخ درومي.
د خوست دنیا عالمان او اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو قربانیان اکثرا عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم دا خبره کوي او د افغانستان د دولت او طالبانو دواړو د اوربن غوښتنه کوي. په دې اړه راپور لرو چې په لغمان ولایت کې د وروستیو جګړو د یو ماشوم قرباني په غږ پیلېږي.
پینځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاست وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمانه کابل ته راکډه سوی دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسیږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپلې مینې د بې ځایه کېدو تر څنګ له ډیرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسیران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي، بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه مو کړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو، خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي، خو د وروستیو جګړو د ملکی قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي او جګړې پراخیږي، دا د دې لامل ګرځېږي چې د ملکي خلکو نه ژوند اخلي، ملکي خلکو ته د سر او ځان زیانونه وړي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کیږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقونو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشر پالنې د نړیوال قوانینو لمخه جنگي جنایات دي.
خغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د می د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وسمه یو نړیواله موضوع ده. جاپان توکیو ښار چې ټاکل شوی دی اولمپیک د دوبنې لوبو کوربتوب وکړي، سرلنن ورځې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. نور په دې راپور کې
د اولمپیک د دوبنې لوبو تنظیمونکو تیرونه ویل د دې لوبو لوټولو لوبغالو باندې نندارچیان منوي. بهراني نندرچانو تلا د مخه ویل شي و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې ننداري ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبه په ورځ ویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووېډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنی حالت اعلانېږي او وروستی هغه یې د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړی دی. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 815,000 د کووېډ 19 پیخې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووېډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یوستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټول بند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټول بند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا د واکسینو د اغیز د پیاوړتیا لپاره دریم ځلي واکسینو ته اړتیا پیښه شي. د امریکا د کرونا وایروس لوړ پوړي متخصص انټونی فاوچي ویلي دي د حکومت لپاره دا ډیر وختي دی چې د دریم دوز واکسینو سپارښتنه وکړي، خو موږ احتمال نه ردو. دا مهال د امریکا د وګړو په سلو کې 80% بشپړ واکسین شوی دي، یعنی د کرونا واکسینو لږ تر لږه 200 لګولي.
د بغزمین دا سندره او یو بل حماسي سندره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په پار نوې جوړې کړې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
اے سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبه په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. ښاغلی سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دی.
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپل ملي او وطني دنده غني چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازار سندره کلون وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړ کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمين ویلې و. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمست لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس، استاد محوش او نور دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات، تازه تنصیف او بیا ویلې دي. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزي او روحي په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزي، مورال او احتیا په برخه کې ونډه لرلې. نظامی جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیاب لورتا
یک سوی دیگه.
ده سندری دا سمحال د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلی ویل کیږي چې امنیتی وضعیت په دې هیواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هیواد کې جګړه روان ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هیواد په بیلابیل سیمو کې هم په جګړه ده. شنون کې بیا په تاسو یو وضعیت او د ولسوالۍ سقوط ته په اشاره وایي امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د روحي ورکول ډیر مهم دي. ایسر بازیارا او پمینه د وطن
بلې قدر منوریدونکو په همدې سره د خبري مجله هم پایتور رسیده.